السلام علیکم او سهار مو بخیر په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د خبرونه یو ساعته ده چې بیلابیل راپورونه پکې اورېدلی سي. دوشنبه ده، د وږې استنبولې شلمه د سپتمبر یولسمه. په پیل کې خبرونه. د زده کړې د فعالې او د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی له یو شمېر هغو افغان ښځینه فعالانو سره یوځای سو چې په جرمني کې د نه خوړو اعتصاب کړی. ښاغلی یوسفزی پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې له خپل یوه تصویر سره لیکلی چې د جرمني کولن ښار ته ځي چې د ده په وینا د زړورو افغان ښځو له غذایي اعتصاب سره یوځای سي. هغه زیاته کړې چې له نړیوالې ټولنې غواړي افغانستان د هغه ځای په توګه وپیژني چې پکې جنسیتي اپارتاید حاکم دی. د جرمني په کولن ښار کې د یو شمېر افغان ښځو دغه اعتصاب د سپتمبر پر لومړۍ نیټه پیل شوی چې تر اوسه دوام لري. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې سخت چلندونه د جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت وپیژني او د طالبانو د حکومت پر چارواکو سخت بندیزونه ولګوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي چې که په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته مرستې ونه رسېږي، د دې هېواد میلیونونه وګړي به پر روان ژمي کې خپلو سیمو پرېښودو ته اړ سي. د دې پروګرام د کاناډا څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې د افغانستان لپاره د دې پروګرام د عملیاتي مشرې هیسیو ویلي یو ویډیوي پیغام هم خپور کړی چې نوموړي پکې ټینګار کړی د افغانستان په میلیونونو وګړي د را روان سخت ژمي لپاره تیاری نه لري. هغې له بسپنه ورکوونکو هېوادونو غوښتنه کړې چې هر څومره ژر چې کېدای سي د خوړو له نړیوال پروګرام سره د یو میلیارد ډالرو مرسته وکړي تر څو وکولی سي په افغانستان کې یوویشت میلیونو زیانګالو وګړو ته بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي روان 2023 کال د بودیجې شدید کموالی د دې سبب شوی چې 3000 کسان لومړنیو روغتیایي خدمتونو او تغذیه ته محدود یا هم هیڅ لاسرسی ونه لري. د دې ادارې د افغانستان څنګ پرون یکشنبه په خپل ټولنیز شبکه ایکس کې لیکلي چې د مالی سرچینو د وچېدو په نتیجه کې د غرض په هغو ولایتونو کې چې لومړیتوب ورکول شوی له 15 کلونو کم عمره شپږ ډیر زره او شپږ سوه ماشومان د تغذیه د پیاوړي کېدو لپاره د خوراکي موادو له بستو پاتې سوي دي. د اوچا په وینا که د بودیجې کموالی دوام وکړي د دې خطر سه چې 103 زره ګرځنده روغتیایي او د تغذیه مرکزونه په افغانستان کې وتړل سي. د اوکراین چارواکو پرون وویل چې د دې هېواد په ختیځ کې د روسیې په بریدونو کې دوه بهرني مرستندویان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي. د راپورونو له مخې د دغو بهرنیو مرستندویانو پر موټر وړمه ورځ چاسیو یار ښار ته نږدې د روسیې لخوا برید سوی و. د روټ ټو ریلیف مؤسسې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وژل سوو بهرنیو مرستندویانو کې یو یې کاناډایی او بل هسپانوی دی او ټپیان هم د جرمني او سویډن اتباع دي. روسي چارواکو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون د دې هېواد پر ختیځې سیمې بریدونه زیات کړي. په مراکش کې د جمعې ورځې د زورورې زلزلې په نتیجه کې د مړو شمېر پرون یکشنبه 2122 ته ورسېد. په دغه هېواد کې ژغورونکي لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې په نورو ژوندیو پاتې سوو کسانو پسې د پلټنې عملیات پر مخ بیایي، خو په ځینو غرنیو سیمو کې د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ سوي دي. اټکل کېږي چې د مړو او ټپیانو شمېر به لا پسې زیات سي. د مراکش د کورنیو چارو وزارت د پرونیو شمېرو له مخې په دې زلزله کې د ټپیانو شمېر 2420 ته رسېدلی دی. د مراکش په مراکش نومې سیمې کې خلکو تېره شپه هم په خلاصه فضا کې تېره کړه. د اسرائیل یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشر پرون ویلي د ایران لخوا روسیې ته د میزایل ورکولو هڅې شنډې کړی سوي دي. د موساد ادارې مشر ډیوید بارنیا په اسرائیل کې د تروریزم ضد کلنی کنفرانس ته په وینا کې د توضیحات ورنه کړل چې د میزایل ورکولو دغه حادثې څنګه او د چا لخوا ټکانې سوي دي. هغه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي زه داسې احساس کوم چې ډېر ژر به نورې موافقې هم شنډې سي. روسیه د میزایلو په ګډون د نورو مهماتو ترلاسه کولو لپاره د ایران او شمالي کوریا په څیر متحدانو ته مخه کړې ده. د لویدیز بندیزونو د روسیه د محلي تولیداتو د سرعت مخه نیولې ده. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون پر روان ورځو کې روسیه ته سفر وکړي او احتمالا هلته به د وسلو په اړه موافقه هم لاسلیک کړي. د دې ترڅنګ ایران د شاهد په نوم په سلګونو بې پیلوټ الوتکې روسیې ته ورکړي چې د اوکراین پر بېلابېلو شهرونو په بمباریو کې کارول سوي دي. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې ووریدل. په څو شیبو کې د راپورونو په برخه کې اوري. نن پر امریکا د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 18مې د تروریستي بریدونو 22 کاله پوره شول. د دغو بریدونو وروسته امریکا په افغانستان کې جګړه پایل کړه چې نږدې 40 کاله یې دوام وکړ. ځینې افغانان وایي چې د سالنګ لویه لار دې په اساسي ډول ورغول سي.
اوس د سالنګو کې چې مونږ تیریږو دومره دوړې چاته دوړې خاطره زیاتره موټره دې ټول خلک خبرې چاته لاندې وغورځېدل.
په بدخشان کې د مځکې شوهیدو قربانیان اوس هم تر خیمو لاندې په بد وضعیت کې شپې سبا کوي. د کندهار اوسیدونکي وایي چې د اوبو کمښت یې ژوند تریخ کړ.
په ټکسي موټر کې دا ډبې راوړم دلته یې ټکوم بیا د دې ځای وړم د دې ځای اوبه خامخا رسي ګاډیانې پرتېدي نو پاري پاتې ګرد ورځ دلته را باندې تېرسي. نو
د فرانسې ولسمشر د بنګلادیش پلازمینې ډاکا ته تللی دی. د سپتمبر د 18مې په مناسبت یو مفصل راپور هم خپروو. د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. نن د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 18مې د تروریستي بریدونو 22 کاله پوره شول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پایل کړه نږدې 40 کاله دوام وکړ. په افغانستان کې د امریکا لخوا د تروریزم ضد جګړې ته د 2000 لومړي میلادي کال د اگست په پای کې هغه وخت د پایتخت کې کښېښول سو چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. نور تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي متقاعد جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د دغې جګړې د پای ته رسولو چارې سنبالولې په دې باور دی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن تګلارې یوه لویه تېروتنه وه چې د ده په خبره تاریخي پایلې به ولري. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ یا سینکم دغه پخواني قمندان دغه څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې کړې. نوموړي ویلي د ډېر خواشینۍ په دې دی چې ولې دغه جګړه په افغانستان کې دا ډول پای ته ورسېده. جنرال مکینزی وایي له افغانستان د وتلو لومړنۍ پریکړه غلطه وه او زیاتوي د خپلو محاربو ځواکونو د ایستلو په اړه له پریکړې سره سم مو ونه شو کولی چې له افغانستان خپل ټول خلک د سفارت پرسونل خپل امریکایي وګړي او له خطر سره مخ افغانان وباسو. د جنرال مکینزی په باور جدي تېروتنې مستقیما د 2021 کال د اګست میاشتې پیښو ته زمینه برابره کړه. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر لا بشپړ شوی نه و چې د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د همدې میاشتې په 26مه د کابل په هوایي ډګر کې په یوه انتحاري برید کې 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 170 افغانان ووژل شول. که څه هم مکینزی په دې اړه چې له افغانستان نه وتل به څه ډول تاریخي پایلې ولري نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یو شی چې ښکاره دی هغه دا چې طالبان چې امریکایي لومړنۍ واکمنۍ په 2000 لومړي کال نسکوره کړې وه او د پاتشونو په وړاندې څه کم 2 لسیزې جګړه مخته یوړه بیرته پر افغانستان واکمن شول. طالبانو چې د سپتمبر د 18مې د حملې اصلي ترا د القاعده مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. د دې شبکې دوهم مشر ایمانه زواهری د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. په کابل کې د القاعده د دغه مشر له اوسېدو سره د طالبانو د هغې ژمنې په اړه پوښتنې راپورته شوې وې چې د 2020 میلادي کال د دوحې په تړون کې له امریکایي لوري سره کړې دي. طالبان باید له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې متحدو ایالتونو او نورو متحدینو ته ګواښ متوجه کړي. د دغه تړون څو اساسي موارد دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او واک ته د طالبانو له بیا رسېدو سره په دې وروستیو کې په دې هېواد کې د القاعده په ګډون د شاوخوا 40 ترهګرو ډلو د حضور راپورونه ورکړل شوي دي. ځینو امریکایي جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د امریکا د استخباراتو وروستۍ څېړنې ښیي چې لرې بریښي چې القاعده دې نوره وکولی شي چې په افغانستان او پاکستان کې بیا ځان احیا کړي، خو د اسلامي دولت ډله یا داعش یې یو ګواښ بللی دی. دغه څرګندونې دو جګپوړو امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي د تېرې جمعې په ورځ خبر اعلان ته کړې دي. امریکایي سی این این تلویزیون په خپله ویب پاڼه کې په یو مطلب کې ویلي چې یو چارواکي خبر اعلان ته ویلي چې د دې امکان چې القاعده دې وکولی شي له افغانستان یا پاکستان متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه کړي په وروستیو لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی. غویل یو ولادت د دادې چې لا افغانستان امریکایي ځواکونه وتلی او القاعده خپل هدف چې هغوی په نخښ کړی لاسه ورکړی او بل دا چې د 2022 کال په جولای کې د شبکې د مشر ایمن زواهری په وژل کېدو سره دغه شبکې د مشرتابه وړتیا او ستراتیژیک لارښود لاسه ورکړی دی. پوښتنه دا ده چې آیا په تیرو څه باندې دو لسیزو کې القاعده شبکه په رښتیا دومره ځپل شوې چې نور له سیمې امریکا ته ګواښ نشي پېښولی؟ د سیاسي چارو افغان شنونکی حکمت اعظمي وایي په تیرو څه باندې دو لسیزو کې د القاعده د مشرانو په ګډون د دې شبکې مهم غړي له منځه وړل شوي، خو دغه شبکه بشپړه له منځه نه ده وړل شوې. د ښاغلي اعظمي په باور د امریکا لپاره دا مهمه وه چې د القاعده هغه مشران چې پر امریکا د سپتمبر د 11 په بریدونو کې لاس درلود له منځه یوسي، خو دا چې د تروریزم په وړاندې د امریکا جګړه د بشپړه بریالۍ وبلل شي دی په دې شک کوي.
دا چې موږ دا وایو چې د تروریزم هغه ټول نتورک او هغه تهدید د منځه تللی اوسي، زه فکر کوم دا به محاسبه یو نه کې اشتباه وي. که چیرې د تروریزم او تروریستي ګروپونو شتون اوسنی حالت ته وګورو، هغه ته په کتو زه فکر کوم چې دا کامیابي 100% کامیابي نه وه. اوس هم د تروریزم او تروریستي ګروپونو جدي تهدید امریکا او نړۍ ته متوجه دی.
متحده ایالات چې اوس په افغانستان کې پوځي حضور نه لري، آیا کولی شي له دې هیواد یا سیمې څخه د روسیې احتمالي ګواښ مخه ونیسي؟ ښاغلی اعظمي په دې نظر دی چې 2023 کال هغه د 2020 کال نه دی او زیاتوي هغه مهال که امریکا په دودیزې جګړې سره د تروریستي ګواښ د له منځه وړلو هڅې پیل کړې، اوس نوې ټکنالوژي لري چې له لرې واټن څخه کولی شي احتمالي ګواښ له منځه یوسي. یوه بیلګه هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په ذریعه په کابل کې د القاعده د مشر د ځایناستي ایمن زواهری وژل کېدلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تیرې زمري میاشتې په لومړیو کې په یوه څیړنیز راپور کې ویلي وو چې القاعده شبکه تر اوسه په افغانستان کې فعاله ده او د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ په ځینو دولتي ادارو کې هم نفوذ کړی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال دغه راپور له حقیقته لرې بللی او ویلي وو چې حکومت له القاعده شبکې سره هیڅ اړیکې نه لري. مجاهد یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت به هیچ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بدخشان په یمن ولسوالۍ کې د مځکې شوهیدنې قربانیان اوس هم تر خیمو لاندې د خلکو په کورونو یا هم په دښتو او غرونو کې خرابد حالت کې شپې سبا کوي. ځایي اوسیدونکي او د طالبانو حکومت سیمه ایز مسؤولان وایي چې سیمه اوس هم له ګواښ سره مخامخ ده.
د بدخشان په یوان ولسوالۍ کې د ځمک خویدنې یو قرباني حسیب الله وایي چې اوس هم سیمه له ګواښ سره مخ ده. هغه دغه راز وویل، د ځمک خویدنې له پیل څخه څو ورځې تیریږي خو د دغې پیښې قربانیان لا هم د سرپنا لپاره مناسب ځای نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د ځایي خلکو شاوخوا سل جریبه ځمکه ویجاړه شوې. څو لوی کلي چې شمېر یې له 1500 تر 1600 پورې رسېده له جوماتونو سره په بشپړه توګه ویجاړ شوي. څو زره میوه لرونکي او غیر مثمره ونې هم له منځه تللې. اصلي او فرعي لارې چې دوه درې کلي ورسره تړل شوي وو له منځه تللې. خلک په خطر او اندېښنې کې دي، خوراکي توکي او د سون توکي نه لري.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت د سیمه ایزو مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه زلزله او ځمک خویدنه د بدخشان ولایت د یاوان ولسوالۍ د یادنیل او مرچ په کلیو کې رامنځته شوې ده. د دوی په وینا د یاد پیښې په پایله کې له 20 تر 25 کورونو په بشپړه توګه او څه باندې 350 نور کورونه په جزوي توګه ویجاړ شوي دي. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس معزالدین احمدي ازادي راډیو ته وویل، د پیښې سیمې ته څیرمه د 3 نورو کلیو د ویجاړېدو احتمال شته. هغه د دغې پیښې له قربانیانو سره د مرستې په اړه وویل،
تر دې دمه زموږ مرستندویه ډلې سیمې ته تللې. سیمه د هیلیکوپترو په واسطه سروې شوې ده. انشاءالله موږ د لا زیاتو مرستو اراده لرو او موږ اراده لرو چې ټولو هغو کورنیو ته چې له کلي څخه کډه شوي او خپل کورونه پرېږدي د استوګنې ځایونه برابر کړو.
د بدخشان په یاوان ولسوالۍ کې د دې پیښې یو تن عیني شاهد محمد شاه له قربانیانو سره شوې مرسته کافي نه بولي.
دریش پیوش وی چې په همدې غرونو کې د دوی ځینی تور سره د خلکو کورونو د خپلوانو کورونو او جماعتونو ته انتقال شو او یو برخه په همدې غرونو او دښتو کې د شپې په یخنۍ او د ورځې په ګرمۍ کې اوسېدل.
د ازمک خویدنه د 13/4 شنبه پورز لا یوې زلزلې وروسته پیل شو چې د سیمې خلک او د طالبانو ځایي چارواکي لا هم د دوام په اړه اندېښمن دي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
افغانستان په شمالي ولایتونو کې ځینې ځایي اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي چې د سالنګ تونل رغونه دی په اساسي ډول ترسره سي. دوی انتخاب کوي چې په تیرو 16 کلونو کې هم هر کال په میلیونونو ډالر د سالنګ لوی لارې پر بیا رغونې لګول سوي، خو دغه لارې بیا هم په اساسي ډول نه ده رغول سوي.
د شمال ختیځ او شمال ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او اوسیدونکي د سالنګ تونل د بیا رغونې او ترمیم کار څخه هرکلی کوي. دوی د دې ترڅنګ چې د سالنګ تونل د بیا رغونې د کار پیل له امله خوښي څرګندوي، دغه راز د طالبانو په سرپرست حکومت غږ کوي چې د سالنګ لویې لار په اساسي ډول ورغوي ترڅو بیرته خراب نه شي. 40 کلن محمد عارف چې له 15 کالو راهیسې د کندز کابل ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
په کار باندې خو موږ خوشحاله یو، خو په شرط دې چې دا کار صحیح کار وشي او زر خلاص شي. دا اوس د سالنګو کې چې موږ تیریږو دومره دوړې، چا ته دوړې خاطره زیاتره موټر دی، ټول خلک خبر دي چا ته لاندې وغورځېدل. څوک چې محصول دي موږ دینه دې خواهش کوو چې دا کار په صحیح توګه وشي.
دوی انتقاد کوي چې په 13/16 کلونو کې هر کال د سالنګ لویې لار رغول کېدله، خو د کار له بهیر څخه د چارواکو نه څارنه، د اداري فساد موجودیت، د قراردادي شرکتونو درغلۍ او له بې کیفیته موادو کار اخیستل دا څلور هغه لوی لاملونه وو چې دغه لویه لار به په موقتي ډول ورغول شوه، خو د 2-3 میاشتو په تیرېدو سره به بیرته کنډو کپرک شوه. د تخار ولایت یو اوسیدونکی 50 کلن میراغا چې له 1.5 کلونو راهیسې د تخار کابل ترمنځ موټر چلوي وایي:
دا حکومت دولت دغه کې جوړ کړو، دا صحیح قینه صحیح نه بود، دغه نه بود، هر دقه تیاک سالم دوام نه
کړ. د پخوانی حکومت پر مهال هر کال په میلیونه ډالر د سالنګ د ترمیم او بیرغونی په پلمه لګول کېدل، خو چارواکو د کار کیفیت ته توجه نه کوله او خپل جیبونه ډکول. نو په پایله کې با سرک له پرانستلو وروسته بیرته کندو کپر شو. موږ د اوسنی حکومت له چارواکو غواړو چې د سالنګ تونل په اساسي ډول ورغوي.
ګل رسول چې له 15 کلونو راهیسې د کندز کابل ترمنځ د سورلۍ لوی موټر چلوي، هغه د سالنګ لارې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دغه اوس فعلا د موږ لپاره لس ساعته لار ده، لس ساعته که دغه سړک جوړ شي، دغه لاره موږ ته 15 ساعته کېږي چې هغه ډېر پکې لټېرګي وکړي او ډېر پکې سیلو لاړ شي. 6 ساعته کې موږ باید کابل ته ورسېږو او دمراستي وکړي، تفریح وکړي، پکې 6 ساعته موږ ته دغه لاره په طبیعت باندې بس ته چې کېږي راته.
د دوی په خبره چې د سالنګ تونل بیا رغونې سره به د پلازمینې کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د 10 ساعتو مزل به 6 ساعتونو ته راکم شي او ترڅنګ به یې د ترافیکي پیښو مخنیوی هم وشي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکی 1.5 کلن احسان الله وایي:
مشکلات زیات به تاله ورکاری کده، خامار و گراریا را بین شکنده تونل غیر داخل شکنده.
له کله راهیسی چی د سالنګ پر لوی لار د بیرغونی کار پیل شوه، اوس سړک هوار شوه دی. موږ هیله لرو چې چارواکي د بیرغونی له بهیر څخه په جدي توګه څارنه وکړي ترڅو دغه ترانزیتي لار په اساسي ډول ورغول شي.
د روان کال د زمري میاشتې له 14 نیټې راهیسې د سالنګ لوی لارې پر 80 کیلومتره سړک د بیا رغونې او ترمیم کار روان دی. له 13/2 ورځو راهیسې دغه لوی لار د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل شوې ده، ځکه د سالنګ تونل کې د کانکریټ اچونې چارې روانې دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال موټر چلوونکي او مسافر کولی شي د پروان ولایت اړوند د شیبر درې او دغه راز د پنجشیر ولایت اړوند د خواک کوتل له لارو له شمال څخه کابل ته او له کابل څخه شمالي ولایتونو ته تګ راتګ وکړي.
د کندهار اوسیدونکي د اوبو د کمښت سره مخامخ دي او دا ستونزه ورځ تر بلې په پراخېدو ده. د دې ولایت اوسیدونکي اړ سوي چې د اوبو راوړلو لپاره 2 کیلومتره مزل وکړي. دا هم راپور
د کندهار ښار د نهمې ناحیې اوسیدونکي سمیع الله هر ورځ د خپل کور لپاره 2 کیلومتره لیرې د اوبو له یوې خیریه ذخیرې څخه د څښاک پاکې اوبه وړي. دی دا چاره په خپل ټیکسي موټر کې ځکه ترسره کوي چې کور یې لیرې دی او هر ځل د لاسي کراچۍ په واسطه نسي کولای. سمیع الله وایي د اوبو راوړل د ژوند یوه ستونزه ده او د کار او روزګار څخه یې هم ایستلی دی.
اوبو ډېره زیاته ستونزه لرو، برمې مو اوبه نه لري، نو په دې خاطر مې ټیکسي موټر ته درولی دی. په ټیکسي موټر کې دا ډبې راوړم، دلته یې ټکوم، بیا د دې ځایه وړم.
از جزای او بخام خا رشی گادیانی پر دیری نو خواری پاتی گرد ورز دل ترا پنی چیرسن دیر زیات مرد او بوستن زلرو لو علیکی
د سمی ولا پشان د کندهار شهر نور وسیدونکو هم د تشاک د پاک او بول سخ کمش سره مخ دي او ماشمان ځوانان سپنجری او ان شدی هم مجبور دي چې کورونه ته په لاسی کراچوي کې او براوړي خلک وایي د کندهار په ډیر سیمو کې ژوري او نیمه ژوري څاګانی مخپو چې دودي او دوی د تشاک او بو د ترلاسه کولو په خاطر ساتونه ساتونه د بو ذخیرو ته په نوبت ولاړ وي او یا لډیرو لیرو سیمو د تشاکو بچمتو کوي
دا دربدر ولس دا کندې ویت ما دا سپینجر وزوانان لوی او کوچنیان نراو شزا ټول د دې پلاس کې په کوڅو کې ګرځي په بو پسی چې یو ساس کې وبا د خوراک او داو داس او یا د جامو د منزلو د پاره نس پیدا کوله
د وبو سره دا سپه تکلیف ورول چې د ورځې وو وای اته وای خامخموس په وبو پسی راوځي چې وبو د ستونې سره مخامخ کې ګر د ورځ په بیا کاری را باندې شي چې پر دغه وبو شو بند وروس برمی مخراتی جو وچی جو حکومت سمو دا غیلی دو چه مست برمی راوی یا او برا خط که انلون را تراولو دارا
د کندهار سندیزی حوزه ریاست څو نوی وړاندې معلومه کړې و چې د کندهار ښار اوبه یوازې د تیر کال راهیسې وږی سانتي متره کښته سوي دي. د دغه ولایت د اوبو رسولو ادارې تخنیکي مسؤل نیاز محمد مسلم وایي د ښار د 8000 کورنیو څخه 9000 کورنیو ته د شبکو له لارې پاکې اوبه رسولې چې شاوخوا 15000 نورو کورنیو ته به په نږدې وخت کې اوبه ورسیږي.
اوس په ښار کې تقریبا شپږ دانې پروژې تر کار لاندې لرو چې یوه د ارغنداب پروژه ده. د ارغنداب څخه اووه نیمې ناحیې ته اوبه راولو چې ممکن بیا د ولسم نه ایت هم وکول شو چې اوبه ورکو تر څنګه په اوه منای کې دوه دانه پروژې لرو چې یو تقریبا 90% تکمیل ده او بل 80% تکمیل ده. دا څخه وروسته په لسم نه ای کې موږ پروژه لرو اوس تازه په کار شروع شوی ده او په پنځم نه ای کې پروژه ده چې هغه تقریبا 90% تکمیل ده او 80% کار پاتې ده.
لشار ورها خو په ولسوالیو کې وضعیت تر دې هم خراب دی او آن یو شمیر اوسیدونکو د اوبو د نشت له کبله له یو ځای بل ځای ته کډه سوي دي. کندهار کې هم د ډیر نور ولایتونو په څیر د تشاک او کروندو لوی برخه اوبه د ژورو څاګانو په وسیله چمتو کیږي چې له کبله یې تر ځمکې لاندې د اوبو سطح کښته سوې او ډیرې څاګانې یا وچې سوي او یا هم د وچېدو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. هغه سم یو بهرنی مسأله د فرانسې ولسمشر په هند کې د جیشل ډلې په سرمشریزه کې تر ګډون وروسته د بنگلاديش پلازمینه ډاکا ته ورسید. ویل سوي چې دا په څه باندې دریو لسیزو کې لومړی وار دی چې د فرانسې یو ولسمشر دې هیواد ته سفر کوي. دا راپور پر همدې مسألې دی.
د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون د سپرلۍ الوتکه پرون ماښام د پلازمینې بنګلادیش په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. د مکرون هرکلي ته د بنګلادیش صدر اعظم شیخ حسینه هوایي ډګر ته ورغلې وه. د جرمني د خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر او د بنګلادیش صدر اعظم به نن دوشنبه په غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونې، قانوني مهاجرت، امنیت، پایداره پرمختګ او د اقلیم د بدلون د اغیزو په ګډون پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. تمه ده چې بنګلادیش ته د مکرون په دې سفر کې د دواړو لورو ترمنځ څو قراردادونه هم لاسلیک شي، خو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویل شوي. د بنګلادیش د بهرنیو چارو وزیر مسعود بن مومن د هیواد د مکرون له سفر د مخه ویلي چې د فرانسې یو جګپوړی مشر له درې لسیزو وروسته د هیواد ته سفر کوي چې هغه د دواړو هیوادونو لپاره ډیر مهم دی. وروستی ځل د فرانسې د وخت ولسمشر فرانسوا میتران په 1990 کال له بنګلادیش څخه لیدنه ترسره کړې وه. په ډاکا کې د فرانسې سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې بنګلادیش د ایمانوئل مکرون سفر د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره یو فرصت دی. د اعلامیې له مخې بنګلادیش د فرانسې په مرسته په چټکۍ د اقتصادي ودې په حال کې دی. د راپور له مخې بنګلادیش او فرانسه له نړیوالو ننګونو سره مخامخ دي چې یوه بېلګه هم د اقلیم بدلون دی چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې هم نظر دي. د فرانسې سفارت دغه راز ویلي بنګلادیش د اقلیم د بدلون یو زیانګاله هیواد دی او پرلپسې سیلابونه د هیواد ته زیانونه رسوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون به په دې سفر کې یو ځل بیا د خپل هیواد د ملاتړ پر ژمنې ټینګار وکړي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د سپتمبر 9 او 11 د افغانستان لپاره خورا مهمه ورځ دي. لومړی ورځ چې د وژې اسنبلی لا تلسمی سره برابر ده، د مشهور جهادي قمندان احمد شاه مسعود لین دی چې د جمهوریت نظام پر مهال به د شهید ورځې په توګه لمانځل کېده. دا ورځ د ځینو کتونکو په باور پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو پیلامه بلل کېږي. د دې ورځو ارتباط ته احمد تکل په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د 2000 لومړی کال د سپتمبر په 9 چې د تلی یا میزان له 13 سره برابر ده، نامتو جهادي قمندان احمد شاه مسعود په داسې حال کې چې د هیواد د قلمرو پر څه د پاسه 90% طالبان واکمن وو، د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې ظاهرا له دو عرب خبریالانو سره د تلویزیوني مرکې پر مهال د کمرو د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. له دې پیښې دوه ورځې وروسته د سپتمبر په 11 په نیویارک ښار کې د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز د دوو ودانیو او پلازمینې واشنگټن ډي سي ته نږدې د امریکا د دفاع وزارت د ودانۍ په ګډون په متحدو ایالاتونو کې یو شمیر اهداف د تختول شویو الوتکو په وسیله په نښه شول. متحدو ایالاتونو په دې تروریستي حملو د القاعده شبکې د هغه محل مشر اسامه بن لادن تورن کړ او طالبانو ته خبرداری ورکړ چې نوموړی چې هغه محل په افغانستان کې اوسېده امریکا ته وسپاري. خو طالبانو چې امیرالمؤمنین هغه محل مولا محمد عمر و د بن لادن له سپارلو ډډه وکړه. له دې سره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ د پرزیدو زنګونه وکړنګېدل، ځکه د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د اکتوبر په 9 په یو وینا کې وویل چې خپلو ځواکونو ته پر افغانستان د بریټ امر کړی.
ګډ افټرنون اون مای اورډرز د یونایټډ سټیټس ملټری هاز بګن سټرایکس اګینست القاعده ټیرریست.
مازګر مو بخیر. د امریکا پاوځ زما په امر په افغانستان کې د القاعده پر ترورستي کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو د بریټ د پایل هدایت ترلاسه کړ. دا په دقت سره سنجول شوی حمله د دې لپاره پلان شوی دی چې د ترورستي عملیاتو د ځالې په توګه د افغانستان د کارولو مخنیوي وشي.
بشو ویل چې د نړۍ شاوخوا څلوېښت هیوادونه په دې عملیاتو کې له امریکا سره مرسته کوي. په کابل کې د شپې 8:55 وې چې د امریکا د لومړنیو بمی چاودنو غږ واورېدل شو. د امریکا د پوځي عملیاتو په پایله کې د طالبانو مشران له افغانستانه ووتل او نظام یې وپرځېد، او د القاعده شبکې مشر د هیواد په ختیځ کې د سپین غره د تورې بوړې له مشهورې لارې پاکستان ته واوښت، چې په اپټاباد کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تر وژل کېدو پورې حمل ته و. د امریکا له پوځي یرغل وروسته په افغانستان کې د شپږو میاشتو په مخه موقته اداره جوړه شوه چې مشري یې حامد کرزي کوله. موقت حکومت په لومړنۍ بیړنۍ لویه جرګه کې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړ او د سپتمبر 9 یا د وږي 13 د شهیدانو اونۍ ونوموله. له دې وروسته د جمهوري نظام تر پرزیدو پورې به هر کال د مسعود د ترور ورځ د حکومت لخوا د شهید د ورځې په توګه منزل کېده، او د احمد شاه مسعود پلویانو به د کابل او نورو لویو ښارونو په لارو کوڅو کې د دې ورځې د لمانځنې په پلمه خپل پوځي زور نندارې ته وړاندې کاوه. د سیاسي چارو شنونکی د برلین د کلتوري ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد اسحاق اتمر د سپتمبر له 11 وروسته د افغانستان تحولاتو ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې د سپتمبر د 9 او 11 پیښې له یو بل سره تړلې دي.
دا چې امریکا افغانستان ته راغله او دلته شل کاله پاتې شو، دا د یو مخکینی پلان تر مخې ترسره شوی، او ځینې نور شواهد هم داسې ښکاري. خپله ځینې امریکایي تحلیلګران هم دغه خبره مني چې د دغو دواړو ترمنځ یو مستقیم ارتباط موجود و.
د 2004 کال د اکتوبر 15 اسامه بن لادن چې هغه مهال لا ژوندی و په یو ویډیوي پیغام کې چې الجزیرې تلویزیون خپور کړ د سپتمبر د 11 د حملو مسؤلیت ومنه، خو پر دې پیښه د نږدې 22 کلونو تر اوښتو وروسته د مسعود د قتل عوامل لا هم تت پاتې دي. د 2001 کال په پای کې د حامد کرزي په مشرۍ د موقت ادارې له جوړېدو وروسته د دې قضیې په اړه د څېړنو لپاره یو کمیسیون ته دنده وسپارل شوه، او پر وروسته کلونو کې بیا بیا په دې اړه ډېرې ژمنې وشوې، خو د هغه نظام د واکمنۍ تر پایه د کتاب دا څپرکی بیا چا خلاص نه کړ. د احمد شاه مسعود ځینې نږدې ملګري وایي چې نوموړی دته د یو شمیر نږدې کسانو لخوا او د قدرت پر سر د لانجې د هڅو په ترڅ کې وشل شوی دی، خو په دې اړه کره شواهد هیڅ چا نه دي وړاندې کړي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهه چې مشري یې احمد مسعود کوي، اوس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، د احمد شاه مسعود له نظار شورا څخه پاتې میراث دی. نظار شورا د نویمې میلادي لسیزې د شمالي ټالوالې په نوم د هغه ائتلاف برخه وه چې د طالبانو د حکومت پر ضد یې جګړه کوله. د مقاومت جبهې یو غړي شمس الحق آریانفر له ازادۍ راډیو سره